وخت ماخام شپږ بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي راډیو په دې ماخامنی خبری مجلې کې چې زموږ د نن ورځې پښتو خبرونو په پای کې وړاندې کیږي زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم. دا خبرونه چې معمولا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو خبری رپورټونه پکې لرو د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو چې فریده هوډ سیفی وړاندې کوي. فریده خورې مهرباني وکړئ.
د کابل په نننۍ ځان وژن کې حمله کې لږ تر لږه اته کسان مړه شوي او څلوېښت نور ژوبل دي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې د لومړي ځل لپاره یې له هغو بندیانو سره کتلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي او د پاکستان په دیره اسماعیل خان کې نن سخته چاودنه وشوه. د کابل د وزیر اکبر خان مینی د څورلسم سرک په شپږمه کوڅه کې نن سهار په نهو بجو او پنځه څلوېښت دقیقو یوه زوروره ځان وژونکې حمله وشوه. د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمري بشري ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنې کې اته کس مړه شوي او تر څلوېښتو زیات ټپیان شوي چې مرګ ژوبله پولیسو ته هم اوښتې ده. عیني شاهدان وایي چې تر لسو کسانو پورې مړي د پیښې په ځای کې لیدلې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له یوه نامعلومه ځایه د ټلیفون په کرخه د یو شمېر هغو رسنیو ادعا رد کړې چې ګواکې د دغه برید مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی. نوموړي ویل چې له هیڅ کومې رسنۍ سره یې د برید په اړه څه نه دي ویلي. جمهور رئیس حامد کرزي نننی برید په کلکه غندلی او د پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه کړې. نن په کابل کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې یو درې ورځنی سیمینار پیل شو چې پکې به د اداري فساد پر ضد د روانې مبارزې پر غوره لارو چارو باندې بحث وشي. په دغې غونډې کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي هم د فساد پر ضد په جدي مبارزې باندې ټینګار وکړ. که څه هم د افغان حکومت چارواکي د دغه کنفرانس د پایلو په اړه خوشبیني څرګندوي خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې که د دغه کنفرانس پریکړې او سپارښتنې عملي نشي نو کومه ځانګړې اغیزه به ونه لري. د سره صلیب نړیواله اداره یا آی سی آر سی نن وویل چې د سره صلیب نړیواله ادارې یا آی سی آر سی نن وویل چې د لومړي ځل لپاره یې له هغو بندیانو څخه لیدنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. دغې ادارې د خپلې یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي دي چې دوی د افغان قواوو له درې تنو هغو غړو څخه دوه ځلې لیدنه کړې چې په بادغیس ولایت کې د طالبانو په بند کې ساتل کېږي. د روانې جګړې له پیل څخه دا لومړی ځل دی چې آی سی آر سی له هغو خلکو څخه کتنه کوي چې د وسلوالو مخالفینو په توقیف کې ساتل کېږي خو په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د دغو بندیانو وضعیت څه ډول دی. او د افغانستان په اړه وروستۍ خبر دا چې ناټو چارواکي وایي ټاکل شوي چې لږ تر لږه درې زره عسکر افغانستان ته واستوي. دا عسکر به په شمالي ولایتونو کې د جرمني تر قوماندې لاندې فعالیت کوي. د ناټو د چارواکو په وینا ټاکل شوي چې فرانسوي او جرمني عسکر په دې ډله کې شامل وي خو د نوي عیسوي کال تر پیل مخکې به نه لیږل کیږي. په برسل کې چارواکو ویلي جرمني او فرانسه د افغانستان په اړه د لندن د کنفرانس نتایجو ته سترګې په لارې دي او تر هغې مخکې هیڅ ډول اقدام نه کوي. ټاکل شوي چې د نوي کال په پیل کې لندن د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس کوربه وي. نن د پاکستان د دیر اسماعیل خان په سیمه کې چاودنه وشوه. راپورونه وایي په پیښې کې پنځلس تنه وژل شوي او شاوخوا دېرش نور ژوبل دي. مسؤلین وایي دا چاودنه په یو لوی مارکیټ کې وشوه چې د خلکو د ویرې سبب شو. د تیر اکتوبر د میاشتې راهیسې په پاکستان کې د پرله پسې چاودنو په نتیجه کې له پنځو سوو څخه ډېر کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ یو وار بیا د درې امریکایانو د ازادۍ غوښتنه وکړه چې په ایران کې له څو میاشتو راهیسې په توقیف کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن له ایرانه د درېو امریکایي سیلانیانو د ژر تر ژره خوشي کولو غوښتنه کړې. د تهران چارواکو اعلان کړی چې دا کسان به نن وختي محاکمې ته حاضر شي خو تر اوسه د یادو شوو امریکایانو د محاکمې په اړه کوم خبر له ایران څخه نه دی خپور شوی. میرمن کلنټن دغه درې امریکایان چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي او د جاسوسۍ تور ورباندې لګېدلی دی بالکل دغه مسله بې اساسه ګڼلې او د تهران له حکومت یې د هغوی د خوشي کولو غوښتنه کړې. دا ازادي راډیو ده. له ترکیه څخه راپورونه وایي چې نن دوه تنه هغه مهال وژل شول چې یو قهرجن دوکاندار پر هغه مظاهره کوونکو باندې ډزې وکړې چې د کوردستان پلوی ممنوع شوي ګوند پلویانو لخوا مظاهرې ته راوتلي وو. د ترکیه د خبری رسنیو د خبر له مخې ډیر مظاهره کوونکي د کوردستان ولایت د موس په ښار کې ټپیان شوي دي. راپورونه وایي دوکاندار تر هغه وروسته پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې چې د مظاهرو په جریان کې دوکان ته زیان ورسېده. د کوردستان د اساسي قانون د محکمې لخوا تېره اونۍ کورد پلوی ګوند یعنې دیموکراتیک سوشیل ګوند ممنوع اعلان شو چې دا کار په ټول کوردستان کې د ورانونکو اعتراضونو سبب شو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بن کی مون نن دنمارک ته ورسېده څو د اقلیم په اړه د کوپنهیګن په کنفرانس کې ګډون وکړي. چین نن وویل پرمختللي هیوادونه د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل مکلفیتونه په سمه توګه نه ترسره کوي. چین د هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په کوپنهاګن کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړ شوی کنفرانس یوې ډېرې انتقادي مرحلې ته رسېدلی دی. د څرګندونې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې په پیکینګ کې تر هغې وروسته وکړي چې په کوپنهاګن کې اروپایي اتحادیه وویل فقیرو هیوادونو د کوپنهاګن په کنفرانس کې د اقلیمي بدلونونو په اړه په خبرو کې له برخې اخیستلو انکار یا بایکاټ مات کړ او له بډایو هیوادونو سره د اختلافاتو د حل لاره پیدا کړه. د جمعې په ورځ لږ تر لږه د 110 هیوادونو مشران به د اقلیمي بدلونونو په اړه د کنفرانس د وروستۍ ورځې په غونډه کې ګډون کوي. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له امریکایي بانکونو غوښتي دي چې د اقتصادي ودې لپاره د پورونو ورکول زیات کړي. جمهور رئیس اوباما پرون د یو شمېر سترو بانکونو له رئیسانو سره وکتل او وی ویل د عادي امریکایانو د ټکس پیسو د بانکونو له خاوندانو سره مرسته وکړه او اوس دوی باید د قرضونو ورکول زیات کړي.
Having recovered from with the help of the American government and the American taxpayer.
ولسمشر اوباما وای زمنګ بانکونه د امریکا د حکومت او خلکو د ټکس د پیسو په مرسته لستونځ اوتل او اوس د لازیاتي اقتصادي ودی او ثابت سیستم سره د مرستي ستر مکلفیت د دوی دی. دا د افغانستان سیمي او نړۍ اړوند خبرونه او سم د افغانستان سپورتي او اقتصادي خبرونه چې مجاهد جوادي وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د راتلونکي کال پر بودیجې باندې په شدت سره کار روان دی. د مالی د وزارت ویاند عزیز شمس ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکي کال بودیجه له وزارتونو او دولتي ادارو سره په مشوره ټاکل کیږي. داسې انتقادونه هم کیږي چې یو شمېر وزارتونه او خپلواکې ادارې په روان کال کې په دې نه دي توانېدلي چې خپله انکشافي بودیجه مصرف کړی شي. د یو بل خبر له مخې د سمنګانو د ولایت محلي چارواکي وایي چې د سویډن په مالي مرسته یې د معیوبینو د اقتصادي ودې لپاره د یو شمېر مسلکي کارونو د روزنې پروګرامونه پیل کړي دي. دولتي خبري رسنۍ باختر لیکلي دي چې همدا اوس چې د خیاطۍ، ګلدوزۍ، نجارۍ او ګلمبافۍ په برخه کې کومو معیوبینو زده کړې کړي دي اوس ورته قرضې هم ورکړل شوي دي چې خپل کارونه پر مخ بوزي. خبر زیاتوي چې همدا اوس دېرش نور معیوبین په مختلفو برخو کې زده کړې کوي او دا هم سپورتي خبرونه. د کرکټ د بورډ چارواکي وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا مهال تمرینونه کوي چې تقریبا درې اونۍ وروسته د 2010 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو په نړیوالو مسابقو کې چې په چین کې به جوړ شي ګډون وکړي. د کابل د کرکټ بورډ رئیس حاجي اسد الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مسابقو کې به افغانستان د نړۍ له تکړه ټیمونو لکه هند، پاکستان، بنګلادیش او سریلانکا سره مسابقې ترسره کړي او په ټول نړۍ کې به په ژوندۍ توګه د تلویزیون پر پردې باندې ښکاري. ښاغلي فضلي دا هم وویل چې په افغانستان کې د کرکټ د لوبو او ټیمونو د لا غوره تنظیم په هدف د کرکټ د ټیمونو یوه اتحادیه هم تازه تازه جوړه شوې ده چې د کرکټ په چوکاټ کې ستونزو د حل په برخه کې به لازمې پرېکړې کوي. او د هیواد په غرب زون کې نن د فوټبال مسابقې پیل شوې. د هرات ولایت ورزشي امریت ویلي دي چې په دغو مسابقو کې به د هرات، غور، فراه او بلغیس ولایتونو د فوټبال ټیمونه برخه واخلي. تر دې مهاله څرګنده نه ده چې دغه مسابقې به څو ورځې دوام وکړي، خو په هرات کې محلي چارواکي وایي چې د دغو مسابقو په ترڅ کې به د غرب زون تکړه فوټبالران هم غوره کړی شي.
وخت مخام شپږ بجې او نه دقیقې. درنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو مخامنی خبری مجله اوري. د دوه موضوعاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. په کابل کې نننی ځانوژن کې برید لږ تر لږه اته کسه ووژل او له څلوېښتو زیات نورې ټپیان کړل.
یار شهیدانو ته مې پام نه ده سوی زه صحنه دی هغه وخت یو رمزه خپل ګردانو باندې ته جمعه څنګه مې وکړه تا غینه مخکې نور موټر ته چولې
جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې د اداري فساد ضد ملي کانفرنس د پیل په وینا کې په عملی اقداماتو ټینګار وکړ، خو د هیواد د عدلي او قضایي چارواکو څخه یې وغوښتل چې د کابل ښاروال په دوسیه چې په اداري فساد محکوم شوی بیا غور وکړي.
دلته هدف دا نه دی چې موږ غیر واقعي بنانا او غیر واقعي اقدامات وکړو.
د افغانستان په جنوبی او ختیځو ولایتونو کې د سه شنبه په ورځ د پولیو پرمختللی واکسین پیل شو. په ګردیز کې نننۍ چاودنې لږ تر لږه 15 کسه ووژل. څه د پاسه 1200 محصلینو په کندهار کې د کانکور په ازموینه کې برخه واخیسته. دغه راز په یو مطلب کې اوري چې اسلام آباد د واشنگتن دا غوښتنه چې د سراج الدین حقانی له ملاتړ د لاس واخلي نه ده منلې. نور رپورټونه هم لرو چې د خبرونې په ترڅ کې به در معرفي شي. راسره پاتې شئ. د کابل نننۍ ځانوژونکي حملې 8 کسان ووژل او تر 40 زیات نور یې ټپیان کړل. چاودنه د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان مینه کې شوې چې ډیر امنیتي تدابیر پکې نیول شوي وي او ډیر زیان یې عامو خلکو ته رسېدلی دی. د دغه چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی او ویل کېږي چې دا په تیرو 4 میاشتو کې له ټولو زوروره چاودنه وه. نور حال له کابله د محسوم میوند په رپورټ کې.
افغان امنیتی چارواکی وایي چې په کابل کې د سه شمې د ورځې په ځان وژونکي حمله کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او تر 40 ډیر ژوبل شوي دي. دغه ځان وژونکي حمله د سه شمې په سهار پر 9:15 د کابل شاه د وزیر اکبر خان مینه په 14 سړک د هایټل پلازا هوټل ته چیرمه وسوه. افغان امنیتی چارواکی وایي چې په وژل شوو کسانو کې ښځې هم شاملې دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ مرستیال خلیل الله دستیا د چاودنې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل
مخالفین وطن دښمنای
د هیواد او خلکو دښمنانو یو وار بیا زموږ د عامو او زوریدلو خلکو کورونه لاندېښنو سره مخ کړل. د هغوی آرامې کورنۍ غمجنې کړې او یو نازوانه ځانوژونکي حمله یې وکړه.
دا چاودنه په یو داسې سیمه کې شوې چې د ولسمشر کرزي د پخواني لومړي مرستیال احمد ضیا مسعود تر څنګ د یو شمېر جګپړو دولتي چارواکو کورونه هم موجود دي، خو د چارواکو په وینا په حمله کې ورته کوم زیان نه دی اوښتی. په سیمه کې یو شمېر عیني شاهدانو د چاودنې د سترګو لیدلې حال او دا اوښتي مارک جوبل پاړه ازادي راډیو ته وویل
یاره شهیدانو ته مې پام نه ده سوی صحنه دی هغه وخت کې ورغلم زه خپل ګردانو باندې د جمعات څنګه مې وکړه تا غې نه مخکې نور موټر ته چولې د منګه به تقریبا 3 کس زخمیان شوی.
د کورنی چار د وزارت لخوا د ورکل سو معلومات لمخې په دې چودنه کې امنیتی ځواکونو ته هم مارک جوبل اوښتې، خو دقیقه شمیره یې لا نه ده معلومه. افغان چارواکي ډېر کله د دغه ډول چاودنو او حملو پړه پر وسلوال طالبان اچوي، خو د وسلوال طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد د یو نامعلوم ځای څخه ازادي راډیو ته د تلیفون له لارې وویل چې دا چاودنه دوی نه ده کړې. د کابل د سه شنبې ورځې چاودنه په تیرو 4 میاشتو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې چې زیاته مرګ ژوبلې عامو خلکو ته اړولې. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د ازادي راډیو خبريال د نننی انتحاري برید رپورت واوراوه. په دغه برید کې لږ تر لږه 8 کسه مړه او تر 40 زیات نور ټپیان شول.
خبري مجله اوري.
د اداري فساد ضد مبارزې د عملی لارو چارو د لټولو ملي کانفرنس نن په کابل کې د جمهور رئیس حامد کرزي په وینا پرانستل شو. د دغه درې ورځنی کانفرنس د پرانستو په غونډه کې د افغان حکومت د کابینې غړو، د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ چارواکو، د ملي شورا ځینو غړو او بهرنیو ډیپلوماټانو او کارپوهانو برخه واخیسته. حامد کرزي په خپل وینا کې د اداري فساد په ضد په عملی اقداماتو ټینګار وکړ. هغه دغه راز د اداري فساد د ځینو کورنیو او بهرنیو عواملو ته هم اشاره وکړه. نور تفصیل له کابل د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې.
جمهور رئیس حامد کرزی د اداري فساد پر ضد د مبارزې د کانفرنس ارزښمن وباله او له ګډونوالو یو غوښتل چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره عملی لارې چارې وسنجوي. حامد کرزی اداري فساد د خپل هیواد او د حکومت پر لمن تور دغه وباله خو ویل چې د لمنځه وړلو لپاره اوږدمهاله مبارزې ته اړتیا ده. هغه وویل
زه تل تر واقعي بیره زه په دې پوهېږم زموږ په خپل حکومت کې او په ټولنه کې فساد په ورځ نه صبر کولای نه هم په څو کال کې مطلق نه کولای شو. دلته هدف دا نه دی چې موږ غیر واقعي بنانا او غیر واقعي اقدامات وکړو. داسې اقدامات چې صرف په خبرو کې وي او عملا هیڅ لاسته را نه وړي نه. منظور دا دی چې هغه وکړو تر څو نتیجه واخلو.
حامد کرزی زیاته کړه اداري فساد په افغان دولت کې دننه او بهر موجود دی. جمهور رئیس وویل حکومت به د مقرراتو او قوانینو د اصلاح او د ادارو د ساده کولو پروسې ته چې هغه د اداري فساد له منځه وړلو لپاره یو شرط وباله ادامه ورکړي. هغه یو ځل بیا دا هم ومنله چې یو شمیر دولتي چارواکي د اداري فساد په پیسو په بهر او په ځانګړې توګه دوبۍ کې د شتمنو خواندان شوي دي او ویل چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د څارنې اداره د دولتي چارواکو د شتمنیو د ثبت پروسه ګړندۍ کړي. کرزي د بهرنیو هیوادونو او موسسو لخوا په دولتي ادارو کې ځینو کارکوونکو ته د لوړو معاشونو او امتیازاتو د ورکولو یادونه هم وکړه او ویل چې دا کار اداري فساد ته لمن وهي. نوموړي په افغان دولت کې د ملکي پوځي او امنیتي ارګانونو په غیر سیاسي کېدو ټینګار وکړ. یاد شوی کانفرنس د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د څارنې د عالي ادارې لخوا جوړ شوی دی. د دغه ادارې رئیس محمد یاسین عثماني وویل چې په کانفرنس کې به کاري کمیټې د اداري فساد په بېلابېلو برخو خبرې وکړي. دلته به په دغو مواردو بحث وشي. لومړی په ټولنه کې له اداري فساد نه سیاسي او ټولنیز ملاتړ، دویم د ګمارلو او په بشري منابعو کې اداري فساد، دریم اداري فساد ټولو ته د عامه خدمتونو د یو شان ترسره کولو د مخنیوي په توګه، څلورم د داخلي او بهرني بودیجې د تطبیق تدارکاتو او قراردادونو له امله اداري فساد، پنځم په عدلي او قضایي سکتور او د قانون په تطبیق کوونکو ادارو کې اداري فساد، شپږم د دولتي او غیر دولتي ملکیتونو د غصب له امله اداري فساد، اووم د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارو په تشکیلاتي جوړښتونو او کاري صلاحیتونو بحث کول. عثماني په خپلو خبرو کې د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو لګښت هم اشاره وکړه. ویل چې په دې برخه کې اداري فساد د حکومت له اداري فساد سره د مقایسې وړ نه دی. هغه وویل یو پروژه د خصوصي شرکتونو لخوا لاس په لاس کیږي او بالاخره ډیره کمه برخه پیسې پر ځای لګیږي. د یاد شوي کانفرنس د جوړېدو ژمنه جمهور رئیس حامد کرزي د لوړې په مراسمو کې وکړه. په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې په بیا بیا د جمهور رئیس کرزي نه خپل غوښتنه تکرار کړې چې د اداري فساد پر ضد د مبارزه لا ګړندۍ کړي.
له کابلمو د معصوم میوان په ریپورت کې واوریدل چې جمهور رئیس حامد کرزي نن په پلازمینه کې د اداري فساد ضد درې ورځنی کانفرنس پرانسته. جمهور رئیس حامد کرزي له کابل ښاروال څخه په ملاتړ سره هغه یو پاک کس ګڼلی او د هیواد له عدلي او قضایي ادارو څخه وغوښتل چې پر هغه لګېدلي تورونه دی بیا وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د لوی څارنوالۍ مرستیال خبریالانو ته ویلي وو چې کابل ښاروال په څلورو کلونو تنفیذي بند محکوم شوی دی. جمهور رئیس حامد کرزي نن د اداري فساد ضد کانفرنس ته په وینا کې د کابل د ښاروال د قضیه د سپیناوي غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د حمید عثمان رپورټ.
جمهور رئیس کرزي د افغانستان له عدلي او قضایي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې په فساد کې د کابل ښاروال د لاس لرلو د تور پر مسالې دي یو ځل بیا غور وکړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي چې د سه شنبې په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې د فساد پر ضد د عملی لارو په درې ورځني کانفرنس کې خبرې کولې، کابل ښاروال عبدالاحد صاحبي یو پاک او خکاس وګڼلو.
څو ورځې مخکې کابل ښاروال صاحبي صاحب په څلورو کلونو باندې محکوم شو. کابل ښاروال زه پیژنم، یو پاک انسان دی، دا رښتیا وایم، زه یې پیژنم. زموږ د کابل ښاروالي په کارونو کې ستونزې زیاتې دي. لا مقرر شوی نه و چې خلک پسې شوي وو. دولتي مامور ترې ځمکه غواړي، ټول دولتي اراکین ترې ځمکه غواړي، سوداګر او هغوی چې ښارګوټي جوړوي ترې ځمکه غواړي. چې ونه شو نو هغوی په دولتي ادارو کې لار لري، په هر صورت چې وي ښاروال تورنوي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې لوی څارنوالۍ پر کابل ښاروال د فساد دوه تورونه ولګول او د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار ویلي وو له دې عمله چې کابل ښاروال د کابل په دې کیپاک کې یوه ودانۍ له داوطلبۍ او مزایدې پرته د ښاروالۍ مرستیال ته په قرارداد ورکړې وه او له دې عمله دولت ته 1,20,000 افغانۍ زیان اوښتې. نو پر دې بنسټ د کابل ښاروال دوسیه یې بشپړه او سترې محکمې ته لیږلې. نو یوې لومړنۍ محکمې ښاغلی صاحبي پر څلورو کاله تنفیذي بند محکوم کړی دی. د لوی څارنوالۍ د مرستیال تر دغو څرګندونو وروسته کابل ښاروال دغه مسله د ځان پر ضد یوه توطعه وګڼله او د هغې د څېړنې غوښتنه یې وکړه. جمهور رئیس حامد کرزي هم د سې شنبې په ورځ وویل چې له فساد سره مبارزه باید د انتقام اخیستنې او زور ویلو له لارې ترسره نه شي او له قاضي القضات او لوی څارنوالۍ څخه یې وغوښتل چې د شورا د وکیلانو او د مدني ټولنې په حضور کې دی پر کابل ښاروال لګېدلی تور وڅېړي. او که کابل خاروال تورن شو نو څلور کاله باندې تیر کړي او کنه نو باید با عزت دولتي چارواکي بدنامه نشي. که څه هم چې د خلکو په اند په تیرو وروستیو کلونو کې کابل خاروالي په فساد ککړه تر ټولو بدنامه اداره ګڼل کیږي، خو د یادولو وړ ده چې کابل خاروال لومړنی دولتي چارواکی دی چې په فساد کې د لاس لرلو په تور په څلورو کلونو تنفیذي بند محکومیږي. په خواتر دې د افغانستان لوی څارنوالي ویلي و چې پر شاوخوا هغو 1500 دوسیو کار کوي چې په اداري فساد کې د جمهور رئیس کرزي د وزیرانو او دولتي چارواکو د لاس لرلو ښکارندوی دي، خو دا لا ښکاره نه ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ادارې به د دغو چارواکو د محکمې توان ولري او کنه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
وخت د ماښام شپږ بجې شل دقیقې او 25 ثانیې دي. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. نن په ګردیز کې د ډی آی په نامه د یوې بهرنۍ مؤسسې په یوې امنیتي پوستې کې 14 یو شمېر امنیتي کسان مړه او ټپیان کړل. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د دغې پیښې په ارتباط څوک نیول شوي نه دي او تحقیقات دوام لري. طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په ریپورټ کې.
د پکتیا دی ولیوان روح الله سمنوی د پیښه د سېشنبې په سهار هغه مهال رامنځته شوه چې د ګردیز ښار دننه د ډی آی په نوم د یوې بهرنۍ مرستندوی موسسې د تلاشۍ په پوسته کې یو ځای پر ځای شوی ماین وچاودید. د ول په دې پیښه کې د یوه بهرني تبه په ګډون د نوموړي مؤسسې 15 تنه افغان کارکوونکي وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د ولیوان زیاته کړه پولیسو د پیښې په اړه جدي پلټنې پیل کړې، خو تر دې دمه یې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. طالبانو د دې پیښې پړه په غاړه اخیستی. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د ډای په ماسه کې دا 14 د دوی کسان لخوا شوي او په ترڅ کې 15 تنه کورني او بهرني امنیتي کسان له منځه تللي دي. خو روح الله سمن بیا وایي تر اوسه لا وختي ده چې وویل شي د دې پیښې تر شا به د چا لاس وي، خو د دې پیښې عاملین د سولې او امن دښمنان وبلل. د پکتیا مرکز د ګردیز په ښار کې د یو بهرنۍ مؤسسې دننه د وروستۍ پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د څه مدیره په دې خوا د دې ولایت مرکزي برخه او اړوندو ولسوالیو کې د ناامنیو کچه د پخوا په پرتله راټیټه شوې ده. د ولي ویان روح الله سمون وایي د سیمې په امنیتي وضعیت کې د نسبي بدلون د رامنځته کېدو اصلي لامل دا دی چې د قومونو مشرانو له امنیتي ځواکونو سره خپله همغږي او همکاري پراخه کړې ده.
د ګردیز د نننۍ چاودنې په اړه مو د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال ریپورت واورېده. د افغانستان په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې د سه شنبې په ورځ د پولیو د پرمختللي واکسین تطبیق پیل شو. د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو د نوي ډول واکسین څه باندې دوه میلیونو هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمر یې له 15 کالو کم وي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په ریپورټ کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ګوزند ناروغۍ د نوي ډول واکسین به د هیواد په سوار لسو جنوبي او ختیځو ولایتونو کې سباندې 2 میلیونو ماشومانو ته ورکړل شي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی وویل چې د واکسینونو دا ډول له پخوانۍ واکسینونو څخه باکیفیته او د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره پلي کیږي. ډاکټر فاطمی وویل
امروز در 14 ولایت 202.8 میلیون،
نن په 14 ولایتونو کې 2.8 میلیونه هغه ماشومان چې عمر یې له 15 کالو څخه لږ وي واکسینېږي. دې کار ته کابو 60,000 روغتیایي پرسونل ګمارل شوی او 3 ورځې به دوام وکړي.
ډاکټر فاطمی دا هم وویل تر دې دمه په ټول هیواد کې د ګوزند ناروغۍ ټولې 1.5 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې د نورستان، کاپیسا او غور په ولایتونو کې یوه یوه او پاتې 8 پیښې د کندهار او هلمند په ولایتونو کې دي. د موبایل دوی هڅه کوي چې د قومي مشرانو، والیانو او د خلکو په مرسته په نږدې 100 ورځو کې وکړی شي په نامنو سیمو کې هم دا واکسین پلی کړي. د پر مخالفینو هم غږ وکړ چې د ماشومانو د واکسینولو په ورځو کې دي د روغتیایي کارکوونکو د کار مخه نه نیسي. په دې حق له د روغتیا متخصصین وایي چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو سبب بېوزلي، د پوهې د سطحې ټیټوالی او د کافي او پاکو خوړو کموالی دی. دوی وایي د دې ترڅنګ په کار ده چې د خلکو د اقتصادي حالت ښه کېدو او ښوونې او روزنې ته هم تدابیر ونیول شي.
درنو اوریدونکو له کابل مو د ازادي راډیو د خبريال په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان روغتیا وزارت وایي د افغانستان په جنوب او ختیځو سیمو کې د پولیو واکسین پیل شوی دی او دغه واکسین به درې ورځې دوام کوي. دغه واکسین هغو کوچنیانو ته ورکول کیږي چې عمر یې له 15 کلونو کم وي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
په کندهار کې د 12 ټولګیو له 1200 څخه زیاتو فارغ التحصیلانو څخه د کانکور ازموینه واخیستل سو. په دې ازموینه کې د کندهار برسیره د زابل او اورزګان ولایتونو محصلینو هم برخه اخیستې و. نور تفصيل لسمه د ازادي رادیو د خبريال په ریپورت کې.
د کندهار په پونتون کې نن د جنوب لیدیز او زیله 1200 غزده کونکو څخه د کانکور ازموینه واخیستل سو چې سش کال 1200 ټولګي څخه خاري رسیو. د کندهار والی تر علي ویسا د کانکور د ازموینه د پرانیستي پر مهال د خوشي د سرګندولو ترڅنګ زیاته کړه.
د خوشي ځای دی چې موږ سش کال تقریبا د اضافه تر یو ځل 200 شاګردان د حوزې څخه د افغانستان د نورو تحصیلات په مؤسسات کې شمول د پاره اشتراک کوي. د سالک تاسو د پروسه د هیلان د پروسه د سوال
د ازموینې ګډونوالو پروسه رڼا او د ازموینې د پاڼو سوالونه د دوی له سویې سره برابر وبلل. د هلمند ولایت یو اوسیدونکی چې په ازموینه کې ګډون کړی وویل چې یوازې تعلیم کولی سي چې هلمندیان له روانې غمیزې راوباسي. نوموړي خپل هوډ داسې څرګند کړ:
څه وخت چې موږ د مکتب څخه فارغ شولو موږ خپل د هلمند ولایت اوزاده چې موږ کتله ډېر زموږ د هلمند ولایت ټوله دنیا ته
په جنوب لیدیز حوزه کې روانو نامنې د پوهنې بهیر ټکنۍ کړی. د اکثرو سیمو کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي چې دا د دې لامل سوی ده چې ډېری زده کوونکي د تعلیم له نعمت څخه محروم سي. خو چارواکي وایي هڅه کوي ټولې هغه ښوونځي پرانیزي چې دا مال د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د وخان نپال د ازادي راډیو کندهار
خبري مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان څخه غوښتنه دي چې د سراج الدین حقانی له ډلې څخه د خپل ملاتړ بند کړي او دا ځکه چې د دې ډلې وسلوالو په افغانستان کې ډیره امریکایي او ائتلافي ځواکونو ته ستر ګواښونه مخامخ کړي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي دوی د امریکا د غوښتنه نه مني او حقانی په افغانستان کې د پاکستان د ګټو د ساتنې په کار کې حیاتي اهمیت لري. په دې اړه انټرنیشنل هرالډ ټریبیون ورځپاڼې یو تحلیلي مقاله لیکلې چې مهمه برخه یې جانقا الکوزی وړاندې کوي.
د جمهور رئیس باراک اوباما اداره له پاکستان څخه غواړي سراج الدین حقانی چې د اوږدې مودې راهیسې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره کار کوي او په شمالي وزیرستان کې پټ دی دوی ته حواله کړي. خو د پاکستان پوځي چارواکي وایي دوی دا کار نه کوي او علت یې دا ده چې حقانی په افغانستان کې د دوی د ګټو لپاره یو ستر شتمني ده. په خاص ډول د 2011 کال په نیمایي کې چې امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو نیټه په ګوته کړې ده. انټرنیشنل هرالډ ټریبیون ورځپاڼه لیکي دا غوښتنه د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د وینا او افغانستان ته د نورو ځواکونو نو د استولو له پریکړې مخکې د جکپوري پوځي چارواکي جنرال ډیوډ پټریاس لخوا شوې وه او په دې وروستیو ورځو کې یو ځل بیا په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په لیکلي ډول د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق کیانی ته د دې مسالې یادونه کړې ده. جنرال پټریاس د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته د سفر په مهال په خپل هم له پاکستاني چارواکو څخه خپل غوښتنه تازه کړه او ویل چې حقانی دي متحده ایالاتو ته حواله کړي. په دې غوښتنه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی چې پاکستان د امریکا د غوښتنه ونه مني او حقانی ورته حواله نکړي نو امریکایي ځواکونه به د پاکستان په داخل کې د بی پیلوټ الوتکو حمله زیات کړي. انټرنیشنل هرالډ ټریبیون ورځپاڼه لیکي پاکستاني چارواکو هڅه کړې چې له امریکا سره خپل تاریخواله د عامو خلکو له نظره پټ وساتي. خو په دې وروستیو کې پوځي چارواکي هر ورځ په پاکستاني تلویزیونونو کې له امریکا سره د راپورته شوي تاریخواله په اړه خبرې کوي او په پاکستان کې د خواشینیو په زیاتېدو سره له خلکو سره دا فکر هم پیدا شوی چې له امریکا سره د دوی اتحاد او ملګرتیا توبه په تاوان ده او په زیات قیمت ورته تمامیږي. د ورسپانه په باور اصلي خبره دا ده چې پاکستان په افغانستان کې د نورو عسکرو پراتلو نه دی خوښ او په عین حال کې غواړي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهال په دې هیواد کې خپل سیمه ییز دریځ پیاوړی کړي. پاکستانی چارواکي د هموی د حقانی د ډلې ملاتړ او د افغانستان په زیاتې برخې باندې د دې ډلې د واکمنۍ ټینګښت به هغه وخت د پاکستان لپاره مهم وي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هند، چین، روسیا او ایران په افغانستان کې د نفوذ ټینګولو سیالۍ پیل کړي. پاکستان په افغانستان کې د هند له نفوذ څخه اندېښنه لري. هند د افغانستان له بیا رغونې سره شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر مرسته کړې. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر طارق فاطمی وایي که چیرې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو هند به د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان پولو ته نږدې شي او همدا دلیل دی چې د پاکستان پوځ نه غواړي حقانی له لاسه ورکړي. لویدیځ ډیپلوماتان وایي حقانی القاعده ډلې ته پناه ورکړې او متحده ایالات نه غواړي د دې ډله له طالبانو سره د احتمالي پخلاینې په عمل کې شامل کړي.
درنو اوریدونکو د انټرنیشنل هیرالد ټریبیون ورځپاڼې د دغه مطلب په اوریدو سره زموږ نننۍ پښتو ماښامنۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. زه سلطان محمد سرور اجازه غواړم سټوډیو او مایکروفون خپلو همکارانو ملیح احراری او خالد مفتون ته سپارم چې وروستۍ دری خبری مجله یې تیار کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر آقای سرور و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در این برنامه تحولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم. از حمله انتحاری صبح امروز در وزیریت برخان گزارش داریم و از گشایش کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری. اما همه اینها پس از خبرها. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان منطقه و جهان از خالد مفتون.
رئیس جمهور کرزی انفجار امروزی شهر کابل را به شدت تکبیر نموده و به مسئولین امنیتی هدایت داد تا در زمینه تحقیق جدی نمایند. امروز نشست ملی مبارزه علیه فساد اداری در مقر وزارت خارجه در کابل را اندازی شد که در آن رئیس جمهور کرزی بر مبارزه قاطع علیه فساد اداری تاکید کرد. در اثر انفجار یک بمب در شهر پنجاب پاکستان 15 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی گردیدند. رئیس جمهور کرزی عمله تروریستی امروز شهر کابل را به شدت محکوم کرد. در انفجار امروز کابل 8 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه مطبوعاتی که از ارگ ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است که آمد کرزی به وزارت داخلی افغانستان و ریاست امنیت ملی هدایت داده تا هرچی عاجل در مورد این عمله که در آن شماری از افراد ملکی کشته و زخمی شدند تحقیق نمایند. امروز نشست ملی مبارزه علیه فساد اداری در مقر وزارت خارجه در کابل راه اندازی شد. گفته می شود هدف راه اندازی این نشست 3 روزه جستجوی راه های بهتر مبارزه علیه فساد اداری و شناسایی عوامل عمده این پدیده می باشد. در این نشست رئیس جمهور کرزی بر مبارزه قاطع با فساد اداری تاکید نمود. هرچند مقامات حکومت افغانستان ابراز خوشبینی میکنند که این نشست نتایج موثری در پی خواهد داشت، اما شماری از آگاهان امور این تلاش های حکومت را نمادی خوانده و میگویند که زمانی که اقدامات قاطع در زمینه مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان روی دست گرفته نشود، برگزاری همچون نشست ها موثریت نخواهد داشت. نیروهای امنیتی در ولایت تخار یک سردسته طالبان را به نام شمس الدین امرا با یک تن از افراد طایر یولداشت دستگیر کردند. در اعلامیه که از سوی ریاست امنیت ملی به نشر رسیده آمده است که در عملیات نیروهای امنیت ملی که روز گذشته صورت گرفت 480 کیلوگرم مواد انفجاری با چند میل اسلحه و مهمات و چند پایه مخابره نیز به دست آمده است. قضیه تحت تحقیق و بررسی قرار دارد. اداره صلیب سرخ یا ICRC امروز گفت که برای اولین بار از آن در زندانیان دیدن کرده است که در افغانستان از سوی طالبان دستگیر شدند. در اعلامیه که از سوی این اداره به نشر رسیده آمده است که آنها با 3 تن از اعضای نیروهای افغان دوبار دیدن کردند که در ولایت بادغیز در قید طالبان بودند. از آغاز جنگ های جاری این اولین بار است که ICRC از زندانیانی که در توقیف طالبان هستند دیدن میکنند، اما در اعلامیه از وضعیت زندانیان ذکر به عمل نیامده است. مقامات ناتو میگویند قرار است حدود 3000 سرباز به افغانستان خواهند فرستاد و این اساکر در شمال افغانستان تحت فرماندهی جرمنها فعالیت خواهند کرد. به گفته مقامات ناتو در این گروه اساکر فرانسوی و جرمنی شاملند که قبل از آغاز جنگ سال جدید سوی فرستاده نخواهند شد. مقامات در بروکسل گفتند که فرانسه و جرمنی منتظر نتایج کنفرانس لندن در مورد افغانستان باقی خواهند ماند و قبل از آن هیچ نوع اقدامی نخواهد کرد. بریتانیا در شروع سال جدید میزبان کنفرانس در باره افغانستان خواهد بود. فرانسه در حال حاضر 3000 عسکر و جرمنی 4000 عسکر در افغانستان دارد. خبرها را با رویدادهای منطقه و جهان از رادیو آزادی میشنوید. در اثر انفجار یک بم در شهر پنجاب پاکستان 15 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی گردیدند. انفجار در یک مارکت در نزدیکی خانه یکی از سیاستمداران محلی به وقوع پیوست. به گفته یک مامور محلی پلیس، مواد منفجره در داخل یک موتر جابجا شده بود. از ماه اکتبر تا حال بیش از 500 تن در اثر انفجار عملات انتحاری و انفجارهای بمها در پاکستان کشته شدند. در اثر انفجار چند بم داخل موتر در بغداد پایتخت عراق 4 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. پلیس عراق میگوید تعداد تلفات احتمالاً افزایش پیدا کند. یکی از بمها در یک پارک موتر در نزدیکی سفارت ایران منفجر گردید. بم دیگر در نزدیکی وزارت خارجه عراق و سومی در نزدیکی یک رستوران منفجر گردید. هفته گذشته در اثر یک رشته بمگذاری‌ها در بغداد حداقل 112 تن کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون گفته است که اتهامات حکومت ایران علیه 3 آمریکایی که گویا جاسوس هستند بی اساس است و از حکومت ایران خواسته تا آنها را رها کنند. کلینتون از حکومت ایران خواسته تا این افراد را به زودی رها کند. کلینتون در مورد چنین میگوید: ما این اتهامات را کاملا بی اساس می دانیم. اینها هیچ اساسی ندارند. 3 جوانی که از سوی حکومت ایران بازداشت شده اند اصلا هیچ نوع ارتباطی با اقدامات علیه حکومت یا دولت ایران ندارند. در واقع آنها مشغول کوهپیمایی بودند و متاسفانه ظاهرا و بر اساس اتهامات داخل یک منطقه سرحدی شدند که اصلا علامه گذاری هم نشده بود. این 3 آمریکایی بعد از عبور از سرحد عراق در آخر جولای امسال توقیف شدند. اقارب این 3 آمریکایی گفتند که آنها در منطقه کردستان شمالی عراق مشغول گردش و کوپایمایی بودند. 2 تن در ترکیه امروز زمانی در ولایت کردنشین ماس کشته شدند که یک دکاندار بالای مظاهره کنندگان فرار کرد. به گفته پلیس ترکیه چندین تن دیگر در اثر فیرها زخمی شدند. مظاهره کنندگان به خاطر تصمیم حکومت ترکیه مبنی بر منع فعالیت‌های کردهای ترکیه را پایمایی کردند. گزارش ها میگوید دکاندار ترکی زمان بالای مظاهره کنندگان فرار کرد که دکانش توسط مظاهرچیان خسارمند گشت. تصمیم محکمه قانون اساسی ترکیه به خاطر منع فعالیت‌های حزب دموکراتیک کردها سبب اعتراضات شدید در سراسر ترکیه گردیده است. سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون امروز وارد کوپنهاگن دنمارک گردید تا در اجلاس تغییر اقلیم شرکت کند. در همین حال چین گفته است که کشورهای ثروتمند جهان مکلفیت‌های خود را در راستای تغییر اقلیمی انجام نداده و هشدار داد که مذاکرات کوپنهاگن به مرحله بحرانی رسیده است. توقع می‌رود سران 120 کشور جهان به روز جمعه در آخرین روز کنفرانس 2012 شرکت کنند. هدف این کنفرانس 2012 به توافق رسیدن برای یک چارچوب مبارزه علیه گرمایش زمین است، ولی اختلافات بین کشورهای فقیر و ثروتمند تا حال سبب کاهش سرعت در پیشرفت این کنفرانس گردیده است. قبل از رسیدن به کوپنهاگن بان کی مون گفت که زمان مذاکره بین کشورهای پیشرفته و در حال انکشاف فرا رسیده تا تعهد خود را در راستای کاهش گازهای گلخانه‌ای ابراز کنند. قبلا سخنگوی اتحادیه اروپا در بخش محیط زیست گفته بود که گفتگوهای غیر رسمی کوپنهاگن مشکلات را بین کشورهای فقیر و ثروتمند حل کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از بانک‌های انکشاف آمریکایی خواسته تا برای رشد اقتصادی بیشتر در این کشور قرضه‌های بیشتر را فراهم کند. اوباما دیروز با مسئولان ارشد بانک‌های آمریکا ملاقات کرد. رئیس جمهور اوباما گفته است که بانک‌های آن کشور توسط حکومت و نمایندگان آمریکا کمک شده و حال آنها مکلفیت‌های زیادی را بر دوش دارند. اوباما در مورد چنین گفت: بانک‌های ما که وضعیتشان با کمک حکومت و مالیات دهندگان آمریکا بهتر شده، حالا دیگر مکلفیت‌های بزرگی را در بخش رشد اقتصادی دارند. به همین ترتیب آنها مکلفند تا سیستم باثبات‌تر و رفاه وسیع‌تر را به وجود بیارند. یکی از بانک‌های به نام ویلز فارگو اعلام کرده که 10.4 میلیارد دلار را به عنوان سهام جدید خواهد فروخت تا از این طریق قرضه‌های 25 میلیارد دلاری کمک کند. قرار است فاک راسموسن منشی عمومی ناتو امروز وارد مسکو شود. تلاش ناتو برای جلب حمایت از امیراتش در افغانستان شاید در رأس آجنده گفتگوها قرار گیرد. همچنان انتظار می رود که راسموسن در مورد پلانهای سیستم دفاعی راکتی و پیشنهادهای روسیه برای ایجاد یک ساختار جدید امنیتی اروپا هم صحبت کند. قرار است او روز چهارشنبه با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدادوف و ولادیمیر پوتین صدر اعظم آن کشور ملاقات کند. حال توجه کنید به چند خبر اقتصادی و ورزشی از افغانستان.
وزارت مالی افغانستان میگوید که کار بالای بودجه سال آینده به شدت ادامه دارد. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که بودجه در مشوره با وزارتخانه ها و ادارات دولتی ساخته می شود، اما وی خاطر نشان ساخت که نیازمندی های ادارات با در نظر داشت توانایی آنان برای مصرف بودجه مد نظر گرفته می شود. انتقادهای زیادی وجود دارد که شماری از وزارت‌ها و ادارات مستقل نتوانستند بودجه انکشافیشان را در سال جاری به مصرف برسانند. مقامات محلی در ولایت سمنگان می‌گویند که در همکاری با کمیته سویدن برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای را به هدف تقویت اقتصاد معلولین راه‌اندازی کردند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که همین اکنون نزدیک به 100 تن از معلولین که در رشته‌های مختلف خیاطی، گلدوزی، نجاری و گلیم‌بافی آموزش دیدند، سرگرم کار هستند و برای آنان قرضه‌های بدون مفاد 5 تا 40 هزار افغانی نیز پرداخته شده است. در عین حال گفته شده است که همین اکنون 30 تن از افراد دیگر نیز تحت آموزش قرار دارند. این هم اخبار ورزشی. رقابت‌های فوتبال ولایات زون غرب افغانستان از امروز آغاز گردید. ماموریت ورزشی ولایت هرات گفته است که این مسابقات با اشتراک تیم‌های فوتبال ولایات هرات، غور، فرا و بادغیس صورت می‌گیرد. تا کنون روشن نیست که این رقابت‌ها چند روز ادامه می‌یابد، اما مقامات محلی در هرات گفتند که در پایان این مسابقات فوتبالران برتر زون غرب نیز شناسایی خواهند شد. اعضای تیم بایسکتبال دختران افغان که به هدف اجرای تمرینات و آموزش به ایالات متحده آمریکا رفته بودند، دوباره به کشور برگشتند. این تیم در جریان 15 روز دیدارهای دوستانه با تیم‌های بایسکتبال دختران ایالات متحده آمریکا داشتند. با گزارش خبرگزاری دولتی باختر، کمیته ملی المپیک افغانستان شایعاتی را نیز رد کرده است که گویا شماری از اعضای این تیم دوباره به کشور برنگشتند.
ساعت 6:41 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در جریان برنامه از این تحولات گزارش های پخش می شوند. حمله انتحاری صبح امروز در منطقه وزیر اکبرخان 8 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری امروز در کابل آغاز به کار کرد. حامد کرزی از شاروال کابل که به فساد اداری متهم شده بود پشتیبانی کرده است. و اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است امروز پلان ساختمان محوطه یک زندان و منتقل شدن شماری از زندانیان گوانتانامو را در آنجا اعلام کند. گزارش ها را از رادیو آزادی می شنوید. کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری امروز در کابل گشایش یافت. هدف از راه اندازی نشست جستجوی راه های بهتر مبارزه با فساد اداری خوانده شده است. در این کنفرانس 3 روزه شماری از مقامات بلندپایه دولتی به شمول برخی از اعضای شورای ملی افغانستان، سفیران و شماری از تحلیلگران اوضاع سیاسی افغانستان شرکت کردند. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر بیان کرد که دولت باید در مبارزه با فساد اداری مبارزه جدی خواهد کرد. وی همچنان به عوامل داخلی و خارجی فساد در افغانستان اشاره کرد. تفصیل موضوع در گزارشی از حمید پژمان.
رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر تاکید کرد که دولت افغانستان در نظر دارد تا مبارزه جدی را در جهت از بین بردن فساد اداری در این کشور آغاز کند. آقای کرزی که بر روز سه‌شنبه در آغاز نشست به خاطر جستجوی راه‌های اساسی مبارزه با فساد اداری در کابل صحبت می‌کرد، برگزاری این کنفرانس را یک قدم مهم در جهت تشخیص راه‌های عملی مبارزه با فساد در این کشور توصیف کرد. آقای کرزی فساد اداری را یک لکه ننگ بر دامن حکومت افغانستان خواند، ولی گفت برای از بین بردن این پدیده به وقت کافی نیاز است.
می دانم که فساد را در جامعه و حکومت ما در یک روز و حتی در چندین سال از بین بردن نمی توانیم. هدف این نیست که ما اقدامات غیر واقع بینانه و غیر واقعی را انجام بدهیم. نمی خواهیم تصامیم را اتخاذ کنیم که جنبه عملی نداشته باشد. منظور ما این است عمل را باید انجام بدهیم که از آن بتوانیم نتیجه مطلوب به دست بیاوریم.
رئیس جمهور کرزی به ادامه افزود فساد اداری در این کشور عوامل خارجی و داخلی دارد. آقای کرزی گفت حکومت به تغییر و ساده ساختن آن قوانین و لوایح اقدام خواهد کرد که حامل ایجاد فساد اداری در این کشور خوانده شده است.
وی تایید کرد که یک تعداد از کارمندان دولت از طریق پولهای نامشروع در خارج از کشور و مشخصا در دبی صاحب دارایی و ثروت شدند. این نشست برای جستجوی راه‌های اساسی مبارزه با فساد اداری از جانب اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری افغانستان برانداخته شده است. محمد یاسین عثمانی رئیس این اداره گفت در جریان این کنفرانس با ایجاد کمیته های کاری روی ابعاد مختلف مبارزه با فساد بحث خواهد شد.
مباحث مورد بحث عبارتند از 1. حمایت سیاسی و اجتماعی از فساد اداری در جامعه، 2. فساد اداری در روند استخدام و مدیریت منابع بشری، 3. فساد اداری به مثابه مانع دسترسی یکسان به خدمات عامه، 4. فساد اداری ناشی از تطبیق بودجه داخلی و خارجی، تدارکات، قراردادها و خریداری ها، 5. فساد اداری در سکتور عدلی و قضایی و ارگانهای تنفیذ کننده قانون، 6. فساد اداری ناشی از غصب به ملکیت های دولتی و غیر دولتی. بحث روی ساختارهای تشکیلاتی و سلاحیت‌های کاری نهادهای مبارزه علیه فساد اداری.
آقای عثمانی در خصوص مبارزه با فساد اداری روی نوای مساعدت‌های جامعه جهانی نیز روشنی انداخته گفت فساد در این بخش در مقایسه با فساد در دستگاه حکومت قابل مقایسه نیست و افزود در یک پروژه ساختمانی یک قرارداد چندین بار دست به دست می شود و بالاخره پول کمی از بابت آن قرارداد در کشور به مصرف می رسد. رئیس جمهور کرزی بنگام سخنرانیش در مراسم تألیف دور دوم ریاست جمهوری بر مبارزه جدی با فساد اداری تاکید کرد و همچنان تعهد نموده بود که افراد فاسد در کابینه جدید افغانستان جا نخواهد داشت. در حالی که حکومت افغانستان از تلاش‌های تازه به خاطر از بین بردن فساد اداری در کشور خبر می‌دهد، شمار زیاد از کارشناسان افغان این کوشش‌های حکومت را ناکافی خوانده و خواهان اتخاذ تدابیر جدی‌تر در جهت مبارزه با فساد اداری در افغانستان هستند.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید که حمله انتحاری صبح امروز در منطقه وزیر اکبر خان ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. در رابطه به شمار قربانیان حادثه ارقام زد و نقیض ارائه شده است. مقامات امنیتی افغان در کابل میگویند در این حمله حدود 6 نفر کشته و بیشتر از 40 نفر دیگر زخمی شدند. حمله در منطقه وزیر اکبر خان در مقابل میمانخانه احمد ضیا مسعود معاون قبلی رئیس جمهور و هتل ایتال پلازا صورت گرفته است که گفته شده این هتل به پسر برهان الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی و یک تن اعضای ولسی جرگه افغانستان تعلق دارد. در رابطه به این حادثه و رقم تلفات، حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی با زمره بشری سخنگوی وزارت داخله مصاحبه ای دارد.
محترم زمره بشری سخنگوی وزارت امور داخله، اطلاعات تازه شما در رابطه به حمله انتحاری صبح امروز چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. معلومات نهایی و جدیدی که به ما رسیده در رابطه به حمله انتحاری که صبح امروز حوالی ساعت 10 در بین سرک 15 و 13 وزیر اکبر خان رخ داده، متاسفانه تلفات نهایی نشان میده که 40 تن از هموطنان ما در این حمله زخمی شدن و به تعداد 8 تن دیگرشان به شهادت رسیده. در جمع شهدا 4 تنشان زنان هستند و 4 تن مردان.
آیا در میان کشته شده ها یا زخمی ها نیروهای امنیتی هم شامل هستند؟
بله، نیروهای امنیتی هم در زمره شهدا و زخمیان وجود داره، ولی دقیقا تعدادش راپور داده نشده. ایره بعدا با شما شریک خواهد ساختیم.
گزارشات از محل حادثه ها کیست که بعد از حمله انتحاری موتر که در محل حادثه وجود داشته، یک موتر، اون موتر هم منفجر شده و گفتن احتمالا مواد انفجاری در بین موتر بوده. اطلاع شما در این مورد چی است؟
کدام انفجار دومی راپور داده نشده و وجود نداره، فقط تمو انفجار اولی بوده. احتمال بیشتر میره که انتحار کننده در واسطه بوده و واسطه خود را منفجر ساخته. تصریح کردم در ابتدا که چندین واسطه خسارمند شده و یک دو واسطه هم عریق شده بود. بنان دفتن اگر بگویم که انتحار کننده در کدام واسطه بوده و نوع واسطه چی بوده، ما فکر میکنم قبل از وقت خود بود و از نقطه نظر مسلکی درست نیست.
اظهارات ازمرای بشری سخنگوی وزارت داخله را در رابطه به حمله انتحاری صبح امروز در منطقه وزیر اکبر خان کابل شنیدید که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. با گفته شاهدان عینی، بیشترین تلفات این حادثه مربوط به یک شرکت اینترنتی به نام آی گلوبال است که حادثه در مقابل این دفتر صورت گرفته است. مقامات امنیتی افغان همواره همچو حوادث را به طالبان و دیگر مخالفان نسبت میدهند، اما یک سخنگوی طالبان لحظات پس از وقوع این حادثه از محل نامعلوم به رادیو آزادی تلفن کرد و گفت که این حمله انتحاری از جانب ما صورت نگرفته است. پس از آخرین حمله انتحاری بالای سفارت هند در کابل که تعداد کشته و زخمی به تعداد زیاد به جا گذاشت، حمله انتحاری امروز خونبارترین حمله در کابل خوانده شده است. ساعت 6:50 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با ابراز پشتیبانی از عبدالاحد صاحبی شاروال کابل، او را یک شخص پاک توصیف کرد و از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان خواست تا قضیه آقای صاحبی را یک بار دیگر به بررسی بگیرند. این در حال است که شاروال کابل از سوی یک محکمه به اتهام دست داشتن در فساد اداری به 4 سال حبس تنفیذی محکوم شده است، اما گفته می شود بعد از حکم محکمه شاروال کابل هنوز هم به کارش ادامه می دهد. جزئیات در گزارشی از صفت محمد بها.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که براز سه‌شنبه در کنفرانس ملی دریافت راه‌های عملی مبارزه با فساد اداری در کابل صحبت می‌کرد، عبدالاحد صاحبی شاروال کابل را یک شخص صادق و پاک خواند.
چند روز پیش شاروال صاحب کابل صاحبی سه محکوم به 4 سال حبس شد. شاروال صاحب کابل رو می‌شناسم، یک انسان پاک است. اون آمده شده ما می‌شناسیم. در کارهای شاروالی ما مشکلات بسیار زیاد است. مقرر نشد که مردم پشت گرفتن. مامور دولت از زمین میخواه، زوراور دولت از زمین میخواه، تمام اراکین دولت از زمین میخواهن، تجارا و اونایی که دلچسپی در زمین ها دارن چی میگن امین؟ شهرک ها که میسونه که پاک میسونه اونا از زمین میخواهن، این میخواهن، اون میخواهن که نشد، اونا در ادارات دولتی جای دارن، را دارن، واسطه دارن، به هر عنوان متهم کده میدارنش.
هفته گذشته لوی سردولی افغانستان شاروال کابل را متهم به دست داشتن در فساد اداری نمود. فضل احمد فقیریار معاون لوی سردولی افغانستان بر رسانه ها گفت که شاروال کابل متهم است که یک ساختمان مربوط به شاروالی کابل را بدون داوطلبی و مزایده برای معاون شاروالی کابل به کرایه داده که از این بابت بیش از 800 هزار افغانی برای دولت ضرر رسیده است. به گفته آقای فقیریار، دوسیه شاروال کابل بعد از تکمیل شدن غرض اجراءات بعدی به یک محکمه ابتدایی کابل ارسال گردید که این محکمه آقای صاحبی را با 4 سال حبس تنفیذی محکوم نمود. اما شاروال کابل بعد از حکم محکمه این مسئله را علیه خودش یک توطئه خواند و گفت که بی‌گناه است. رئیس جمهور کرزی نیز در آغاز کنفرانس ملی دریافت راه‌های عملی مبارزه با فساد اداری که برای 3 روز در کابل راه اندازی گردیده است گفت که مبارزه با فساد نباید از راه گرفتن انتقام و زورگویی صورت گیرد. وی از رئیس استره محکمه و لوی سرانوال افغانستان خواست تا در حضور داشت اعضای شورای ملی و جامعه مدنی مسئله اتهام بر شاروال کابل مبنی بر دست داشتن او در فساد اداری را دوباره به بررسی بگیرند و اگر وی مجرم شناخته شد باید 4 سال حبس را سپری نماید و در صورتی که این اتهامات بی اساس بود مقامات با عزت بلندپایه دولتی نباید بدنام گردند. مردم به این باور هستند که ظرف چند سال گذشته شاروال کابل یکی از ادارات آغشته با فساد به شمار می رود. گفتنی است که شاروال کابل نخستین مقام بلندپایه دولتی است که به اتهام دست داشتن در فساد اداری با 4 سال حبس فیزی محکوم می‌گردد.
گزارشی بود در رابطه با پشتیبانی حامد کرزی از شاروال کابل که به دست داشتن در فساد اداری متهم شده است. در این حال سفیر آمریکا در کابل میگوید ایالات متحده آمریکا به خاطر مبارزه با فساد با افغانستان همکاری همجانبه دارد. شرح بیشتر این موضوع در گزارشی از فوزیه احسان.
کارل آیکن بیری سفیر آمریکا در کابل گفت فساد اداری در افغانستان یک مشکل بزرگ است و آمریکا متحد است که در زمینه از بین بردن این پدیده ننگین با افغانستان همکاری همه جانبه نماید.
اگر از یک سو همه به این آرزو باشند که دولت افغانستان حساب دیه باشد، از سوی دیگر اکثر پروژه های انکشافی توسط دولت افغانستان تطبیق می گردد. پس در این حالت برای همکاری های بیشتر نظریات بیشتر موجود است. که باید تطبیق شود. جامعه جهانی باید تلاش نماید تا امور و طرق امور ما بهبود یابد که امریکا در زمینه متعهد شده است. در حقیقت در دو جانب باید همکاری نمایند و اگر ما موفق نشدیم موفقیت افغانستان ناممکن خواهد بود.
در این حال حمید الله فاروقی سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید تلاش هایی را به خاطر از بین بردن فساد در این وزارت آغاز کرده است و این تلاش ها به جدیت ادامه دارد.
در خود وزارت و در ابتداد از ادارات مربوط وزارت فساد اداری متقن یا از بین رفته یا در حال از بین رفتن است. در ولایات و در نمایندگی های ما هنوز هم متاسفانه موجودیت فساد ما ازش انکار نمی کنیم، اما تدابیر و جدیت ما به خاطر مبارزه علیه فساد بسیار جدی هست.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مراسم تحلیفش در دومین دور ریاست جمهوری وعده سپرد که با فساد اداری مبارزه جدی می کند و مسئولیت امور را به افراد صادق و پاسخگو می سپارد. ادارات عدلی و قضایی افغانستان نیز گفتند که به خاطر جلوگیری از فساد اداری تلاش های جدی را آغاز کردند و تلاش می کنند آن عده از افراد مفسد را که در مقام های بلند دولتی ایفای وظیفه می کنند شناسایی و محاکمه کنند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
فرانسه و برتانیه در نظر دارند تعدادی از مهاجران افغان را که به طور غیرقانونی به این کشورها رفتند اخراج کنند. این اقدام با اعتراض برخی از اعضای پارلمان اروپا روبرو شده است. یک مقام فرانسوی گفته است که احتمالاً امروز شماری از مهاجران افغان از این کشور اخراج می‌شوند. جزئیات بیشتر از قادر حبیب.
اعضای پارلمان اتحادیه اروپا روز سه شنبه در ارتباط با تلاش‌های بریتانیا و فرانسه برای اخراج مهاجرین افغان اعتراض کردند که به طور غیرقانونی وارد اروپا شدند. آنها گفتند که این اقدام زندگی این افغان‌ها را با خطر مواجه می‌سازد. تقریباً 50 عضو پارلمان اتحادیه اروپا در یک درخواست گفتند هیچ کس نادیده گرفته نمی‌تواند که فرانسه و بریتانیا مشترکاً روی عملیات خروج با فشاری دارند. یک گروه امدادرسانان مهاجرین موسوم با سیمت در یک بیانیه در آغاز این هفته گفت بعد اقل 11 مهاجر در شهرک کالایس گفته شده که آنها روز سه‌شنبه به افغانستان فرستاده خواهند شد. اعضای پارلمان اتحادیه اروپا گفتند این افغانها از جنگ فرار کرده و در اروپا محافظت جستند، اما مقامات فرانسوی می‌خواهند آنها را دوباره به افغانستان فرستاده زندگیشان را با خطر روبرو سازد. این اعضای پارلمان خواهان پایان اخراج شده گفتند این اقدام در تناقض با اصل بازگشتاندن قرار دارد و تقاضا کردند که باید اخراج اجباری مهاجرین به افغانستان متوقف شود. کلاود گونت یک مشاور رئیس جمهور فرانسه به رادیوی آرتیل گفت حدود 10 افغان به کابل بازگردانده خواهد شد. البته پیش از این به دنبال آنکه 3 افغان در 21 اکتبر از فرانسه اخراج شدند، اریک بیسون وزیر امور مهاجرت آن کشور گفت پس از این تا بهبود وضعیت در افغانستان مهاجرین افغان اخراج نخواهند شد. همچنین 24 افغان دیگر در ماه اکتبر از بریتانیا اخراج شدند که اعتراض برخی از اپوزیسیون حکومت و گروه‌های بشری را به همراه داشت.
و گزارش آخر از رادیو آزادی از برنامه‌های امروز. اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است امروز برنامه ساختمان محوطه یک زندان و منتقل شدن تعدادی از زندانیان گوانتانامو در آنجا را اعلام کند. مقامات آمریکایی میگویند باراک اوباما مستقیما دستور ساختن محوطه زندان را در یکی از مناطق روستایی ایالت ایلینوی به حکومت فدرال صادر کرده است. مرکز خبر در این مورد گزارش دارد که جزئیات را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
مقامات آمریکایی در واشنگتن میگویند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به حکومت دستور داده است تا زندان را در ایالت شمال غربی ایلینوی خریده و مظنونین تروریسم را از زندان گوانتانامو به آنجا انتقال دهد. این تصمیم به عملی کردن تعهد باراک اوباما که گفته بود زندان گوانتانامو را تا سال آینده بسته می کند یک گام مهم و کلیدی به حساب می آید. جوامع حقوق بشر در مورد زندان گوانتانامو همواره از حکومت آمریکا انتقاد کردند، زیرا صدها تن بدون محاکمه در آنجا نگهداری می شوند. اکنون مقامات آمریکایی گفتند که عده‌ای محدود از گوانتانامو به زندان تامسن در ایالت ایلینوی منتقل خواهند شد. گفته می شود که این زندان دارای امکانات امنیتی بلند بوده و توسط مقامات ایالتی ساخته شده است، اما این زندان در حال حاضر تقریبا خالی است. تا حالا تعداد دقیق مظنونینی که به زندان تامسن منتقل خواهند شد مشخص نشده است، اما یک همکار دیک دوربین سناتور ایالت ایلینوی گفته که این تعداد بیشتر از 100 نفر نخواهد بود. پلان باراک اوباما که میخواهد زندانیان را به آمریکا انتقال بدهد مورد انتقاد مخالفین قرار دارد. آنها به این نظرند که این اقدام شاید خطر حملات تروریستی را در آمریکا افزایش دهد. اما سناتور دوربین، والی ایالت هلنوی پتکوین و باشندگان محله روستایی تامسن از این انتخاب استقبال کردند. پتکوین، والی ایالت هلنوی در مورد میگوید: This is something that is very good for our state. این اقدام برای ایالت ما بسیار مؤثر است. برای اقتصاد ما و برای مسئولیت مردم ما خوب است. ما به آمریکا باور داریم که امنیت در اولویت آن قرار دارد. در ایالت ما هلنوی، زمانی که ما یک زندان داشته باشیم، ما مطمئن خواهیم شد که تدابیر امنیتی از مردم این منطقه حفاظت می‌کند. اما در عین حال ما درک می‌کنیم که اگر کار نادرست صورت گیرد، باید مورد مجازات قرار گیرد و باید حبس وجود داشته باشد. از زمانی که باراک اوباما دستور بستن زندان گوانتانامو را صادر کرد، اداره وی تلاش دارد تا متحدین این کشور برخی از زندانیان گوانتانامو را بپذیرند، اما این طرح آمریکا با موفقیت چندان امراه نشده است. بلغاریا یکی از کشورهایی است که اخیراً مورد توجه واشنگتن قرار گرفته است، اما صدر اعظم این کشور به تاریخ 12 دسامبر گفت که صرف یک تن از زندانیان گوانتانامو را خواهد پذیرفت.
با تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز، به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی رسیدیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملیه عراری و دایرکتر تکنیکی اسحاق خان، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. شاد باشید.